የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አስተዱላ ሐሰን ፈሪየም አዛዴ ራዲዮይ መጀላ ወንዲከውም ደአዛዴ ራዲዮይ መጀለ ፖፐል ሸቪኽ ፓራወነኪ አናሂታ ሩሂ ኽፐል ለንደኪ ሽሩና ራ አውረቪ
يوغار ونريد يوتاه دا وزيكي دا
پا دنماركي لدير افغان شاير عبدالمالك بكسيار سرا دا احمد تاكال مرکاو ري ظلمي كسا لكوال همايون هواد خبل لنده كسا رات الولي او خبري وربنده كي دا غراز دا انتوان چي خوف يواش كل كسا مو در تجبالي دا چي اوريدل مهيروي دوني فرهنگي خبرون لنا شريفي الولي
د افغانستان علوم اکادمی په ادبی چیرنو کې د نویو لارو او رودو د ارتیا تر سرلیک لاندې ویلمی سیمینار جوړ کړ. په دغه سیمینار کې چې د علوم اکادمی د رئیس سوریا پوپل په وینا او د هغې لخوا د جمهور رئیس حامد کرزی د پیغام په لوستلو پیل شو، پوهانو دولس عنوانه مقالې ولوستې او د تحقیق په نویو لارو چارو یې رڼا واچوله. د سیمینار په پریکړې لیک کې ټینګار وشو چې له نویو تحقیقي شیوو او رودو سره د ځوانو محققانو د بلدتیا لپاره دي دې ته ورته نورې غونډې جوړې او د دقیقې او معیاري څېړنې په مقصد د وروستنۍ رودې چې ټولو ته د منلو وي ترتیب او تنظیم شي. د افغانستان د خارجه وزارت ویاند ویلی دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پرلپسې هڅو په برکت بامیان د 2015 کال لپاره د سارک هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه نومول شوی دی. د خارجه وزارت ویاند شکیب مستغنی وویل چې په راتلونکي میلادي کال کې به په بامیان کې د سارک هیوادونو لخوا نندارتونونه، کنفرانسونه او د موسیقي او نورو هنرونو پروګرامونه جوړ شي. او روستای خبر داشته د اطلاعات و فرهنگ وزارت مرستیال میرمن سیمین حسن زاده وای چه اطلاعات و کلتور وزارت هسته که ویچه ده اساسی قانون ده او و تلویختم مادی پا اساس ده مؤلفان و مخترعان و کاشفان و ده کلتوری چارو ده فعالان و حقون خوندی کری. د چې په کابل کې د کاپی رایټ د قانون په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو په یو کانفرنس کې خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د کاپی رایټ قانون د کلتوري او فکری ودې لپاره ډیر ګټور دی. خو څرنګه چې له دغه قانون سره بلدتیا کمه ده، نو په کار ده چې په دې اړه غونډې او سیمینارونه وشي او په دې ارتباط د خلکو د معلوماتو اندازه لوړه شي.
په دې وروستیو کې په پښتو کې د آزادو وړو شعرونو یوه څپره پیدا شوې چې ګڼ مینوالې موندلې دي. په دې ډول شاعري کې چې د قافیې بارې په اوږو نشته، د خیال مرغه ته چټک الوت اسانه شوی دی. په دغو شعرونو کې د ادبي دودونو او سنتونو په ځای د ژوند تجربو ته زیاته توجه کیږي او د لنډوالي او ایجاز په وجه سیمبولیزم ته تمایل پکې زیات دی. د لنډکیو شعرونو یو تکړه شاعره په جرمنی کې استوګنه افغانه اناهیتا روحی ده. د دې شعرونه چې د انټرنیټ له لارې خپریږي ډیر لوستونکي لري. اناهیتا روحی خپل ځینې لنډکي شعرونه راتلولي چې د دې نوي طرز شاعري شي کامیاب بلګې بللی شو. د اورېدو بلنه درکو.
د موسیقۍ په شان یګوتا در په هیګم وګورم چې له ما څه جوړوې. د وجود سرمنده تلوم واړم د رڼا په سبو سا واخلم. زړه مې چیغې کړې د وجود لیونې مرغۍ والوتې. یو غر ونړید، یوه تخته وزېږېده. باد مې زړه تر ګوتو نیولی اڅوي. باد نیمه خوا ارمانونه غېږې ته ورجخت کړل. شناختی خوال کری و آلود اوز نوولی تو تاوی را بانده چاچ کی رنی اوخ کے کب خونیم چه او بو سرمشوندی بند پو بندیه سارا پیکاولا ویلیه نور نغوارم ساده اوسا بیرتا خپل وجود ترا کده شوم نمی گوختل ستا پرا کری درد ستا احساس حکمت چی تل خپل سیوری چه وقت واوخته ما ده هنداره حافظه که لطواله توبه توبه نور قتل نکوام ده دیر گلان و مره می پریکره برن سپیره شو او تا پخلا نشوی چپتیا پا منده پختنه ورپسی چنگ ابتدا چنگ انتها ز تا موک ولی ما چپتیا روانی با ها دای زواب ورطبوایا یو نوی پایل بیل تا بیل ما بعد پا مهین کتو بلندی لم سواله زنگل اربا مسیدا دخپل وجود تر سرمن نلانده ور پتکرم وی ویل دلت بده زماد اوخ باران نلم دوی نن زه او روح د چپتیا په بدرګه د تیاره کوټې په کونج کې ژوند مان د لمر په شان ودرېدې سور نظر دې را تود کړ له سترګو مې خولې وڅڅېدې
تر څو کاله پخوا پورې سودان د مساحت په لحاظ د افریقا تر ټولو لوی هیواد و خو خلک یې په خپلو منځو کې نه سره جوړېدل او جنګونو او قتلونو پکې د کرکو او کینو دومره زړې وکرل چې درې کاله پخوا سودان په دو هیوادونو وویشل شو د سودان د دواړو برخو د پراخو صحراګانو په منځ کې نیل سیند تیریږي دوی که څه هم نیل او نور خدای ورکړي نعمتونه لري خو جنګونو او اختلافونو بې وزلي او محتاج ساتلی دي د جنوبي سودان د خلکو یو مهم مصروفیت د څارویو ساتنه او پالنه ده په جنوبي سودان کې د څارویو د کسبکار په باب د یو تازه رپورټ ژباړه وشمه رشیدی لولي
یویشت کلن وانی لوکی جی د غواو پاده د جنوبی سودان د پایتخت جوبا په خوا کې د نیل سیند غاړې ته رسولې ده چې د څارویو تندی ماته شي دی وایي زموږ له کلیو سره تیر شوی سیند وچ دی اوبه نه لري او په همدې خاطر مجبور یو چې خپل څاروي هره ورځ نیل ته راورسوو په جنوبی سودان کې چې تر خلکو څاروي ډیر دي د زلمی شپانه لوکی جی ستونزه عامه ستونزه ده جنوبی سودان چې د نفوس شمیر 13 میلیونو ته رسی څه باندې 12 میلیونه غواوی او غوی 2.5 میلیونه اوزې او 2 میلیونه پسونه لري د اقتصاد دیو کارپو اسحاق اوجا په قول د نفوسو د شمیر په تناسب د جنوبي سودان خلک د افریقا د بل هر هیواد تر اوسیدونکو ډیر څاروي لري، خو د جنوبي سودان خلکو ته چندان ګټه نه ده رسیدلې، ځکه دغه ملک خلک د مالونو په ګټه او تاوان پسې دومره نه ګرځي لکه د حیثیت لپاره چې ساتي. په دې ملک کې چې هر څومره ډیر څاروي ولري هغومره دې په ټولنه کې قدر ډیر وي. په جنوبي سودان کې څارویو ته په درنه سترګه کتل کېږي او د څارویو داسې څښتنان هم شته چې د خپل مال د حلالولو اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې جنوبي سودان د ډیرو څارویو له لرلو سره سره یوه زیاته اندازه غوښه له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له یوګندا څخه واردوي. د جنوبي سودان اکثر اوسیدونکي د ناوې په جهیز کې غوا هم شاملوي، او که څوک په دغه ملک کې قتل وکړي یا زنا وکړي نو په سزا کې ورباندې غواوې ایښودل کېږي. په جنوبي سودان کې د هالند دیو انکشافي مؤسسې کارکوونکی جوستین میټینګ وایي چې دغه خلک د څارویو ګټې ته نه بلکې شمیر ته ډیر خوشحالیږي، او د مالونو د شمیر زیاتوالی نه یوازې د څړځایونو د خرابېدو باعث شوی بلکې اوبه یې هم نولې کړي دي. د دغه هیواد په څړځایونو کې د څارویو بې اندازې ګڼه ګوڼه د دې سبب شوې ده چې خاوره بې کیفیته شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
عبدالمالک پیکسیار په ډنمارک کې اوسی او پښتو شعرونو یې د ډنمارکیانو توجه تر دې حده جلب کړې ده چې د هغه د یوې ټولګې په اندازه شعرونه یې په خپله ژبه ژباړلې او خپاره کړې دي. په دې وروستیو کې د ښاغلي بیکسیار د شعرونو دوې نوې ټولګې لکه خوب هغه وختونه او د څپو چې زړه راډک شي خپرې شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په همدې مناسبت مرکه ورسره کړې ده، د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی بیکسیار وایي
دغه دوه کتابونه زما د شعرونو پیدامه کتابونه دي چې زما د زما شاعري له 2015 نه تر 2014 اخري پورې محتوا کوي. نمونه یې دي چې لکه خوب هغه وختونه او بیا د وروسته دی چې دواړه یو ځای چاپ شوي دي. البته شاعري په دغه ترتیب کې راغلې ده، اول دی لکه خوب هغه وختونه او دویم دی د څپو چې زړه راډک شي.
د څپو چې زړه راډک شي او لکه خوب هغه وختونه څه فرق سره لري چې په دوو جلا جلا کتابونو کې خپاره شوي دي دا شعرونه؟
دا تکل صاحب چون دی تیرو کلونو شاعري دی، فرق خو دا دی چې هغه ځینې شعرونه تقریبا زاړه شعرونه دي، د 2015 او 2016 او 2017 د شراغلی دي، او د ځینې نوی دي. او یو بل فرق پکې دا دی چې پوهیږي چې شعر یو ورځ نه بلې ته نظر په مضمون او نظر په محتوا او نظر د شاعر په کیفیت باندې فرق کوي، نو فقط په دې خاطر باندې. او دویمه خبره دا ده چې چون دی ډیری مودی شاعری و او بیخی ډیر ډبل شاعت جوړیدلو، نو د کتاب د تخنیکی ستونزو په خاطر مو هم دا په دوو هغه کې،
یعنی د دې لپاره چې لوستل او لوستون کې آسان
شي او لوستون کې فقط د زحمت په خاطر باندې شاته ونه غورځي چې دا نو څوک وي دومره غټ کتاب.
د محتوا له نظره تاسو ویلی چې د مختلفو زمانو شعرونه پکې راټول شوي دي، خپل دغه فکری سفر له یو کتابه تر بل کتابه، له یو محتوا او له یو مضمون نه تر بل مضمونه پورې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي تر هغه پورې چې دوی ته ستاسو کتابونه رسیږي.
زه خو هر انسان ته بیا په تیره شاعر ته په دې نظر ګورم چې موږ ټول انسانان، نن چې کوم انسان یاستو هغه سبا نه یاستو، سبا چې کوم انسان یاستو هغه بل سبا باندې یاستو، نو د هر شاعر په شعر کې دغه یو 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 ارتقایي ورته وایي یا یو مودي ورته وایي، یو وختون پکې راځي، نو دا ځینو ته به محسوس وي او ځینو ته به نه وي محسوس. په مجموع کې خو زه ډیر شعر زما له نظره زما د شعر محتوا چې دی ژوند، طبیعت، کله کله سیاست، ډیر غټ مضمون چې دی ماته ژوند دی، نو محتوایی لحاظ د دې دواړو شعرونو هغه مضمون ډیر فرق نه کوي، مګر د زمانې لحاظ د انسان فکر دغه همدغه ثابت ژوند ته هم نن چې څه رقم ژوند ته ګورم، پرون چې څه رقم مې کتل او سبا به څه رقم ورته ګورم، دا فرق دی.
په خاص ډول په دغو دوو نویو شعري ټولګو کې د مسافرۍ اثر په ځان او په خپلو شعرونو باندې څه ډول ارزوي؟
دا خو اصلا د لوستونکو په قضاوت پورې لري، مګر دا چې دا کتابونه په ډنمارک چاپ شوي دي او په ډېر کم تعداد کې چاپ شوي دي، چې تر هغو لوستونکو ته رسیږي او لوستونکي په دې قضاوت کوي. نو زه خو فکر کوم چې زما په شعرونو کې اوس مسافري د عمده مضمون په لحاظ باندې رو رو په رکېدو ده، ځکه چې مثلا زه داسې فکر کوم چې اوس نو مسافري شاته دی، اوس ته وطن کې اوسېږي، اوس زه یو ځای په ځای شوی پردی شوی انسان یم.
یعنی د مسافرۍ په باب د فکر کولو ځای ډېر د کلتوري توپیرونو ته توجه نیولی.
بالکل، یعنی اوس دغه درد، دغه ویر، دغه ژړا چې هله زه نه یم، هله وطن نه لرې یم، هله دوست نه لرې یم، هله خپل نه لرې یم، دغه د دغه ویر او د دغه درد ځای اوس دې خبر نیولی دی چې مثلا چې هلته چې نه یم دلته چې یم دا څنګه دی، هغه غر، هغه چینه، هغه سمندر، هغه ګودر، هغه چې نشته ده دلته څه دي. زه هیله من یم چې لوستونکي زما په شعرونو کې دې شته پام ولري، کیف پیدا کړي.
ګر سره متفاوت محیط د ډنمارک په څیر، د افغانستان په څیر له یو محیط سره څومره راغلی ستاسو په شاعرۍ کې؟
فکر کوم چې دغه د پردی هیواد، د پردی مشاهده، د پردی تجربه، دغه اثرات چې زما په شاعرۍ کې راګټ شوي دي، دا له یو څه مودې څخه داسې را روان دي. او زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ وروستۍ دوه ټولګو کې دغه رنګ لږ زیات دی. ویره زما له دینه دوه مخکې مجموعی شاپ شوي په کې هم ځینې سرکونه دیدی وو، او یو څه ویره په اوله کې ما محسوسوله، مګر دغه ویره په مرور د زمان کمه شوله. او بله دا چې دغه ویره زما یو ډنمارکي کتاب چې په 2010 کې هغه له چاپه راووتو، ما هغه کتاب له چاپ سره داسې یو احساس وکړو چې زه اوس یوازې افغان ته مخاطب نه یم، زه اوس په یو لوی تصویر کې ډنمارک ته او ټول نړۍ ته مخاطب یم. نو دغه ویره مې له دغه کتاب له ژباړې نه وروسته په کمیدو، او زه فکر کوم او احساس کوم چې یو وخت به زه له دغه ویرې او د دار له ساحې نه بیخي راووزم او زه به انسان ته مخاطب شم، د افغان په ځای، د پښتون په ځای باندې.
د پښتنو په څیر په یوه ډېره محافظه کاره ټولنه کې تاسو د ویرې یادونه وکړه، په دغسې یوه ټولنه کې څنګه ممکنه ده چې ونه ویریږئ؟ په تیره چې په افغانستان کې او مخصوصا په پښتو ادبیاتو کې د شعر په باب، د ادبیاتو په باب تصویر له دا نړیوال تصویر سره عموما یو کلی توپیر لري، یعنی ډیر محافظه کاره نه ده.
زه فکر کوم، البته دا زما شخصي فکر دی تکل صاحب، چې د زمانې په تیریدو سره، د وخت په تیریدو سره او د مډرنو دغه رسنیو له راتلو سره دغه فاصلې ډېر لنډې شوي دي. دغه نړۍ ته چې مونږ یو یو کلی ویو او دغه چې مونږ داسې رانده کړې ده، تنګه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه پخوانی ډار او دغه پخوانی ویرې ضرورت به هم نه وي، او دا ایجاب هم نه کوي چې مونږ د تی په دغه ډار کې پاتې شو که مونږ غواړو که نه غواړو. همدغه تصویرونه، همدغه کیسې، همدغه خلک اوس زما په کلی کې، زما په وطن کې، زما په هلمند کې ډنمارکي لس کلونه هلته عسکري وکړه ده. نو زه د ډنمارک د یو تصویر په راوړلو کې په خپل شعر کې زه څنګه ویریږم چې زما ټول هلمند، ماشوم، ښځه، نر، پیغله، دغه ټول ډنمارکی پیژني، ډنمارکی ویني چې د په کوڅه کې ګزمه ګرځي، نو زه د یو تصویر راوړلو نه څنګه ډار وکړم؟
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
همایون هیواد محصل دی، کیسه لیکوال دی، مقالې لیکي، په یو رادیو کې کار کوي او ادبي غونډو ته هم تګ راتګ کوي. ښاغلی هیواد چې سلمای دی او انرژي یې زیاته ده، دا ټول کارونه کولای شي. دای به خپل یو لنډه کیسه راواوروي او له هغې وروسته به د همدې کیسې په باره کې او ځینو نورو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. همایون هیواد اول خپل لنډه کیسه راته لولي.
د لنډې کیسې نوم دی شپه. ګلاب له کوره راووت، په کوڅه کې روان شو، پورته یې وکتل، په اسمان کې ستوري تت ښکارېدل. د کوڅې له دیوالونو د چرچرکو غږونه راتلل. په دې وخت کې د شا لخوا پرې غږ وشو، هی ودرېږه، چیرته روان یې؟ ګلاب شاته وکتل، سړی ده ته نږدې کېده، جیب ته یې لاس کړ، څراغ یې راوویست، د ګلاب مخې ته یې ونیو. په ونه برابر ځوان چې سره خولۍ یې په سر کړې او په پټو کې ځان پیچلی و د سړي مخ ته ولاړ و. سړی پوښتنه وکړه، دلته دې څه کول؟ ګلاب تلولی شو، هسې دلته مو خپلوان اوسي. ها، خپلوان دي اوسي؟ عجیبه ده، هر څوک چې دلته راځي وایي دلته مې خپلوان دي، او بیا په نیمه شپه کې له دې ځایه ځي. داسې خپلوان خو ما لا تر اوسه نه دي لیدلي. ګلاب فکر وکړ چې سړی پرې پوه شوی، ځان یې منډې ته تیار کړ، خو سړی توپانچه پرې راوویستله. ورته ویې ویل، که قدم دې واخیست همدلته به دې مردار کړم. ګلاب بیرته په خپل ځای ودرېد، سړی لاسونه وتړل او له ځان سره یې روان کړ. شپه تېره شوه. د غرمې دولس بجې وې. ګلاب خپلې سترګې په قاب کې خښې کړې وې. په قاب کې وریجې وې، په سر یې لږه لوبیا هم پرته وه. قاب هماغسې ډک کېښی و. ګلاب د قاب منځ ته کتل، زړه یې خفه و. ټول فکر یې کار ته و چې رئیس به یې څه ورته وایي. هسې نه چې له کاره یې وشړي، بیا به په کور کې څه ځواب وایي. ساعت وروسته هماغه کس راغی چې د شپې لیدلی و. ښه یې ورته وکتل، بیا یې وپوښت، څنګه یې ځوانه؟ ګلاب غلی و. ښه، خبرې مه کوه، زړه دې خو دا یو څو پوښتنې به مې ضرور راته ځوابوې. ګلاب سړي ته رډ رډ کتل. دا راته ووایه چې هلته دې څه کول او څومره وخت کېږي چې هغه کور ته ورځې؟ ګلاب غلی و. سړي دا ځل په تنده لهجه ورته وویل، ګوره، که سم حال راته ونه وایې ولاکه یو کالم راڅخه خلاص شي. ووایه هلته دې څه کول. د ګلاب شونډې وخوځېدې. یو ملګری مې هلته بیولی وم. څو شپې کېږي چې هلته ورځې؟ دا مې څلرمه شپه وه. ښه، څلرمه شپه دې وه، ملګری دې څه کوي؟ هغه په شرکت کې راسره کار کوي، هغه دا ځای راښودلی. ملګری دې اوس چیرته دی؟ هغه پرون خپل کلي ته لاړ. سړی خپله پیکداره خولۍ سمه کړه، له زندانه ووت. څو ورځې تېرې شپې چې ایله په لسمه ورځ د ګلاب یو ملګری زندان ته راغی. ګلاب سر تر پایه ټوله کیسه ورته وکړه. ملګری ورته وویل، خو ظالمه، یو څو روپۍ به دې ورکړې وي، پرېښودلې دا دی اوس وګوره، شرکت ستا پر ځای بل څوک راوستی. ملګری یې د یو څو کیسو له کولو وروسته لاړ، خو ګلاب ته یې نور هم خفګان زیات کړ. پنځه ورځې نورې ووتې. د ماسپښین دوه بجې وې چې عسکر د زندان دروازه خلاصه کړه. ګلاب ته یې وویل، راځه راپسې. عسکر مخکې او ګلاب ورپسې و. وروسته یوې کوټې ته ننوتل، بیا هم هماغه سړی ناست و. مخې ته یې نوم او دنده لیکل شوي وو. ګلاب ته اشاره وکړه، کېنه. بیا ترې پوښتنې پیل کړې، ښه، ده راته ووایه چې واده دې کړی؟ ګلاب ورته وویل، نه. سړی بیا وویل، عمر دې کم دی، خیر دی، وبه یې کړې، تر اوسه لا وختي ده. خو ګوره چې بیا داسې ځایونو ته لاړ نه شې. هغه ښځې مې هم له هغه کوره وشړلې او تا هم خوشې کوم، خو که بل ځل مې په هغسې ځایونو کې په ګوتو راغلې بیا دې داسې ژر خلاصېدل ناممکن دي، اوس ته تللی شې. ګلاب د زندان له حویلۍ ووت، د سړک پر خوا روان شو. بیرته یې شاته زندان ته وکتل، یوه شېبه ودرېد، نه پوهېده چې کومې خواته لاړ شي. دفتر ته نه شوای تلی چې دنده یې له لاسه ورکړې وه. کور ته یې زړه نه کېده چې خلک پرې خبر شوي وو. همداسې ولاړو، په ویښتانو کې یې ګوتې تېرې کړې او سوړ اسویلی یې وویست.
او ډېر علي، ډېر علي. هیواد صاحب، هغه منصبدار، هغه پولیس چې له ګلاب څخه تحقیق کوي او پوښتنې کوي، تاسو لیکلي دي چې د هغه په میز باندې هم نوم لیکلی و، هم یې دنده لیکلې وه. ما د یوه اورېدونکي په صفت د دې قصې دلچسپي لرله چې پوه سمه چې دی څه نومېږي او دنده یې څه ده، خو تاسو د قصې د لیکوال په حیث دا یادونه نه وکړې.
په کیسه کې ځینې شیان مهم وي چې هغو ته پام کول پکار وي. البته یوه خبره ده چې یو وخت کې ما یوه کیسه لیکلې وه، د افغان ادبي بهیر غونډې ته مې د نقد لپاره وړې وه. نو ما چې څنګه فکر کوو، مثال هلته دوه پیښې وې چې یو په بل پسې شوې وې، ما ویل خلک به هم همداسې فکر کوي لکه ما چې څنګه کیسه لیکلې. خو برعکس، خلکو ته دغه ځای ډېر مبهم و. ټولو کومه نیوکه چې کوله په همدې ځای وه چې څنګه له یوې پیښې وروسته یوه بله پیښه رامنځته شوې ده. ځکه ما هلته داسې زمینه سازي نه وکړې او څه چې زما فکر کې و هماغه مې لیکلي وو، خو نورو لوستونکو ته بیا هغه ځای پوښتنې پیدا کړې وې. همداسې لکه تاسو چې ویل چې په دې کیسه کې هغه د پولیس نوم یا رتبه نه وه چې څوک او د کوم ځای پولیس ته خپله په لومړي سر کې داسې راته ښکاره شوه چې که د دې نوم اوس ذکر کېږي، فکر کوم یا نه ذکر کېږي، په کیسه خاص تاثیر نه لري.
یعنی زګرم نشي په کیسه کې کوم کمای نه راځي تاسو دا سی وایست
شاید کیسه چې کوم سلیکدوی په هغه کې څه کمای او زیاتای نه راځي
هیوا چې تاسو معمولا په دې ادبی غونډو کې انانسری کوي او التبیا فل بدیهه ټو کې هم ډیری کوي او د تانس پانداس خبرې کوي نو دا کیسه چې دی شروع کوله ما فکر کاوه چې خامخا به د تانس مالګه پکې وي خو تانس پکې نه و څنګه دا کیسه دی همداسې ده او که د نورو کیسې هم همداسې وي دا تانس دی صرف خبرو ته ساتلی ده او په نثر کې بیا
که زه دا وایم چې هر څه خپل ځای لري دا د ادبي غونډو سټیج چلول یا مثال لیکل دا یو څه توپیر سره لري د ادبي غونډې داسې وي چې دا که ښېږېږم د ویان په لاس کې وي که خرابېږم د ویان په لاس کې وي ما به چې د ادبي غونډې یا د بهیر د غونډو ویندوی کوله نو اکثر وخت به مې ټوله اونۍ دې ته فکر کاوه چې مثال څوک څوک راځي زه پلانې سټیج ته راغواړم څنګه یې راوغواړم کوم بیت وایم کوم شعر وایم پر دې به مې ډېر زیات سوچ هم کاوه او ورته وزګارم وم نو اغه د بهیر د غونډو د دې لپاره چې څوک ستړي نشي غونډه خاوي ځینې وخت د دې ضرورت و چې تنظیم وشي ټوکم وشي یو شوخ به تم ویل سي اما په نور ژوند کې بیا خپل ز ډیر ټوکی نه یم یا مثال ډیر خان د منه ډیر تنز نست را سره اغه په ډیر سوچ او په ډیر فکر مې واځي د دې لپاره چې غونډه خېسته شي د بهیر لپاره مې کار کاوه
تر اوسه هم څومره کیسې لیکلي دي لنډي
لنډي کیسې مې ډېرې لیکلي البته په لومړي سر کې داسې وې چې ځینې کیسې مې ولیکلې ما چې په لومړي ځل کیسې لوستې وې موږ په کلي کې اوسېدلو نو دا ولایتونو نه به ځینې اخبارونه راتلل په دې کې دا کیسې وې نو دا کیسې اکثر وخت په داسې وې چې یو څوک به په یو چا مین سو هغه به بیا بل چا ته ورکړه بیا به دا لږ ځان مړ کړه داسې ډېرې کیسې مې لوستې وې البته کله کله به د لیکوالو د کیسو نومونه یو څه تفاوت سره درلودو نور موضوعات هم دغه بیا مې د همدغو موضوعاتو نه یو شان به مې ځینې لیکل خو چې بیا مې وروسته کیسې ولوستې د کیسو په اړه څه ناڅه پوه شوم داسې لس شاوخوا کې به مې کیسې لیکلې وي
یعنی لس داسې قصې دي چې ته ورته قصې وایې
مطلب دا دی بالکل
او غیر له قصو له ادبیاتو سره د نور تعلق څنګه دی
زه چې ادبیات ته راغلی یم د شعر له لارې راغلی یم شاعري مې کوله اوس هم کله کله شعر لیکم البته شاعري ډېره نه کوم خو ورسره مې کالمونه هم لیکلي دي مقالې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې لیکلي دي
او د لنډو کیسو او د مقالو په نثر کې د فرق وینې کنه
د لنډو کیسو او مقالو البته یو وخت کې مو یو اخبار ته کلمونه لیکل نو هغه د سوي چې ورزنی موضوعات او څه به مو چې لیکل هماغه ورځ به خپرېدله کیسه د سوي چې اوس ما سره کیسه پرته ده دا کیسه مې لیکلې د درې میاشتې مخکې زه چې دا اوس راواخلم کنه اوس په دې کې ګورم چې کومه کلمه داسې ده چې هغه د کیسې کلمه نه ده بیا بیا سړی پرې فکر کوي هغه جوړوي اکثر وخت کله چې سړی اوس لیکي ډېر ذهن یې برابر نه وي مثال په یو کیسه کې به ته داسې یوه کلمه یا جمله راوړې چې هغه اصلا د کیسې کلمه یا جمله نه شمېرل کېږي
یعنی څه به پوهېږې چې دا کلمه د قصې ده او دا نه ده
موږ د خپل کرکټر ته چې ورننوځو نو بیا پوهیږو چې دغه کیسه آیا د کیسې ده یا نه ده اوس صحیح ده ځینې وخت داسې جملې وي چې هغه ډېرې خوږې نه وي هنري نه وي اما د کیسې کرکټر داسې باید وي چې هغه د هغه سره مطابقت ولري لکه
دا خو د مکالمو خبرې شوې د مکالمو ژبه شوه آیا غیر د مکالمو له ژبې دغه نور ژبه چې ده چې دغه د داستان روي بیانوي لیکوالې بیانوي په هغه کې څنګه د قصو د کلمو او د ژبې او د مقالو د کلمو او د ژبو توپیر په ذهن کې درځي کنه
اوس تاسو وګورئ اکثر لیکوالان داسې وي چې هغوی خپل سبک لري هغه که طنز لیکي که لنډه کیسه لري که مقاله لیکي یعنی هغه شیان سره ډېر فرق نه کوي هماغه نثری وي اوس که موږ د شپون صاحب مثال ورکو استاد شپون که مقالم لیکي هغه طنزي اندازې وي که لنډه کیسه هم لیکي او که نور شیان لیکي نو زه خپل سیاسي تبصره هم کوي هغه خپل انداز لري نو زه چې مقالې مې لیکلي دي البته مخکې مې یادونه وکړه چې هغه داسې وي چې مخبرې شوي دي هغه شیبه مې چې لیکلي دي له یو ځل یا دو ځل لوستو وروسته اما کیسې مې بیا کله کله لوستې دي چې ورته وزګار شوی یم او بیا مې جوړې کړي دي
کامیاب اوسې
مننه
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ د روسیې مشهور لیکوال انتوان چیخوف تر مړینې څو میاشتې پخوا یو بل لیکوال ته وویل چې و کاله نور به هم لوستونکي ولرم
هغه ورنه پښتنه وکړه والی وکاله د وویل ځا ونه دای ونیم د ادب مارخانو لیکل دي چې د چخوف سره ته نه لوي دا چې په داستاني ادب کې به د دنیا ډیر لوی سړی وي اوس چې د چخوف پمړینه یو سلولس کال تیر دی ګڼ کسانې د لنډې کیسې د تاریخ تر ګردو لوی لیکوال بولي د دې یو لنډه کیسه مو استاد سره لپاره پښتو کړې ده چې لینا شریفی لولي وای وری او د انسان د شخصیت او فطرت دنیا ته یو نوی سفر وکړی
زر بودن یوزلیکوف چې د جګې رتبه مهندس و خپل اصلي ښار ته راغی ل د غوښتنه شوی و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي دای په دې ښار کې دنیا ته راغلی و همدلته مکتب ویلې زلمی شوی او واده یې کړی و خو کله چې لورګاډي راښکته شو ښار ورته ناشنا وایسید هر څه بدل شوی و همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله په خوا چې د پیټرزبورګ ته کډه کوله خوشی ډاک وو کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولې نیول او یا د اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پوړیزو هوټل مخه ښکاري بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګی شین بخوان دیوالګی وو یوزلیکوف ته د هوټل د پیاده له ځوابونو پته ولګېده چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزلۍ ځپلي وو لپامه غورځېدلی او هېر شوي وو د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه
یوزلیکوف ته یاد دی هغه انجینیر چې خپله ښځه یې طلاق کړه په سوایر بیوس کې واټ کې کور و ستا خو به یاد وي
نه صاحب نه مې یادېږي
څنګه دې نه یادېږي د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه هم دا د ښار ګډیوانان ورباندې ټول خبر وو شاپکین وکیل راته طلاق واخیست هغه خدای وهلی هغه په کتو کې چې ډېره غلطي کوي چې په کلوب کې وهل شوی وو
ایوان نیکولایویچ
هو هو هغه مړ دی که ژوندی
شکر دی صاحب هغه اوس سرمعرر دی ځان ته دفتر لري ښه په مزو کې دی په کرپچنی واټ کې دوه کورونه دي ابله ورځې د لور واده و
یوزلیکوف د کوټې په منځ کې قدم واهه ستومانه و او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني ماسپخین و له هوټل راوتلی و او د کرپچینی واټ په لور یې ورو ورو ګامونه اخیستل شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند څیره ډیره بدله شوې وه هغه ښکلی ځیرک چالاک مست او بې پروا شاپکین اوس په نرم شین سری بوډا شوي سړي باندې بدل شوی و یوزلیکوف ورته وویل
ته به مې نه پیژنې تایر کړی یم ستا پخوانی بایپار یوزلیکوف یم
شاپکین ته ور په یاد شو وی پیژند او د سترګو په رپ کې ډیر څه ذهن ته ورغلل وی ویل
یوزلیکوف څه
هو
وای یوزلیکوف
نور نو د حیرانتیا څرګندولو پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو
عجبه ده بیخی می تمه نوه چه در تره وغارم شمپاین تریز رکیگی که بحری چنگا خواری اندی والا تا می جون تا دوم را دید سرا کریدی چه اوچ که هر چه وکرم کم دی
زن ما پازه باوا لما سر وقت کم دی زباید هم دا اوس هدیره تا لارسم او کلیسا و گرم دغه بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده
ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه د سپیکټ څه بسره وکړه صحیح ده به په شری کادرې ته لاړ شو زه ډیر خاصونه لرم زه به دې ورسوم د کلیسا مشر ته به هم روپیژنم دا هر څه زما په غاړه ګوره د سپ پردای پردای کېږي ولې د سپې تیاتر سره چلیږي اوس مرانه ویریږه که یو وخت رانه ویریدی بې ځایه نه وه اغا وقت چوتاروم، چار سر بیستوم، هیچ چا در نجده که دو جدت نکاوه. خوز، دروبو هم ماتیم، دروخو هم آجزیم. سوز برده شویم، اوز ایلداریم، اولادو نمیدی، اوز پا ملو که ایسابیم.
دوارو ملگرو دوده سر و خوره، شرابی سر و چخل، او د جوړه اسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوځېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل،
هو عجب وختونه وه، لکه یو خوب. زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاق کړه؟ د هغې پیښې کابو شل کاله وشول. زما یقین دی چې ستا هر څه هېر دي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون مې چې درته د هغې طلاق اخیستی وي. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلبازه، کلک سړی وم. کله کله به مشکل کار سره مخ شوم، لکه هغه ستا کار چې وه او زب زب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حافظه راکړله؟ 15 که 16 زره. د همدومره پیسو کار و. قسم نه وایم، تو وایه. ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال دې ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میخایلونا، که څه هم ماز د یوې سوداګرې کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبرې ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم خپل نوکرې ته به یې ویل، ماشا، ما نه ور درته ویلي چې دغه بې شرفه مې را پرېږده. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالیکونه ور واستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني. زه مجبوره شوم د درېمګړي له لارې مخکې لاړ شم. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې لس زره به ورکوي. لس زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه. ملامتي یې په غاړه واخیسته. هو او 15 زره. زه تېروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تېر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړې، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولئ، خو دا هر څه اوس تېر دي، اوس پکې شرم نشته. خو ته په خپله قضاوت وکړه بوریس پیتروویچ، ته هماغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې له هغې ځان خلاص کړي. ته ښه شتمن وې، او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وه. ستا واده او بې ځایه هوس او ستا طلاق هم همدغسې در واخله. تا ډېرې پیسې ګټلې. زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10 زره جبته کړې. ما نو که ته نه وای شکولی، څوک به مې شکول؟ او زما باید په تاریخه راغلی وای. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یوه روبل په خاطر هم درابولم، او په کلب کې په چپیړه وهلم. نو ولې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم.
ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میخایلونا څه وکړل؟
له هغو 10 زرو سره؟
هو.
ډېر بد حالې وه، خدای ښه پوهېږي. بیخي عقل بایلو، شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې پیسو وپلوره. او یا خو به یې له تا سره مینه وه. رښتیا ته پوهېږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بے باکه کاسیره. کله به چې له افسرانو سره رستورانت ته لاړه، په کمزوري نشه یې چاره نه کېده. دې برانډي په سر اړول، او د اور غوندې برانډي چې بیخي به یې هوش له سره والوت.
هو، دا غیر عادي وه، ډېره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟
اونۍ تېره شوه، او بیا بله. زه په کور ناست وم، څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانستل شو، او دا راننوته بې حاله نشه. راته یې وویل، دا لعنتي پیسې دې بېرته در واخله، او د یو بنډل پیسې په مخ را ګذار کړې. نو هغې پیسې د ځان سره ونه ساتلی شول. ما راټولې کړلې، ونه شمېرلې، له 10 زرو 500 کنه وې. دې نو صرف همدا 500 ورنه اخیستلې.
پیسې دې بیا څه کړې؟
اوس ډېر وخت تېر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته. خپل جیب ته مې واچولې. ولې دې سره ته ګوري؟ ته خو ور راکړه چې وروسته به څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي، پاتولوژي ورته پکار ده. دوی میاشتې به تېرې وې چې یو شپه کور ته راغلم، پوره بې حاله. دیوه مې بله کړه، او راشه که یې ګورې، صوفیا میخایلونا په چوکۍ ناسته وه. زما غوندې نشه، ګډه وډه، وارخطا، وحشي، لکه همدا اوس چې له دلمه جنې نه راوتلې وي. پیګې څې راته وویل، پیسې مې بېرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تبا کېږم نو نیمګړې تبایي نه غواړم. زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بددوونکې منظره.
او تا ور دې کړې؟
ور مې کړې، ښه مې په یاد دي. لس روبله.
د یوزلیکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه،
څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه سوی ورکولی، نو ولې دې ماته نه لیکل؟ زه خو هېڅ خبر نه سوم، زه خو ناخبره پاتې سوم.
د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک در استولی وه. نو بیا
سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت را سره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، ستا له صوفیا سره څه دښمني نه وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟
ګوره بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشه کولی، دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وه. اوس شاید ما هغې ته زر ربله ورکړي وای، خو هغه وخت مې ان د لس ربلو نوټ هم هسې مفت ور نه کړ، یو بد کار وه. موږ باید دا هر څه هیر کړو. گمان کوم را ورسیدو.
گاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلیکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یوه اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او کاسۍ لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و. د واورې په هر بڅرکي کې د روښانه لمرینې ورځې رڼایي، هغه بوی چې په هدیرو کې همیشه خپور وي، دلته هم و. د خوشبویی او د تازه کېنستل شوې ځمکې بوی. یوزلیکوف وویل،
زموږ هدیره ښکلې ده، بلکل لکه یو باغ.
او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته ښي لاس ته صوفیا میخایلونا ښخه ده، غواړې وګوري؟
دواړه ملګري ښي لاس ته تاو شول، په واوره کې چې پل پکې پټېده، د فلزي یادګار په لور. شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه، ویل،
دا دی، د هغې په قبر د ډبره یوه جکتوره نیښې وه.
یوزلیکوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجی سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتووله وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. تبا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللی وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ.
پارم خوبی داده، اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برندي بوتل په سر وړوي. خو بوریس پتروویچ، ته باید غمجن واوسې.
یوزلیکوف په مړاوي انداز وپوښت،
زه څنګه؟
شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، وی ویل،
ولې مازی که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوسه ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګمان کاوه چې که له مرګ سره لاس و ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې.
په یوزلیکوف باندې مړاویتوب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور حواس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې حواس په زړه ورېدلی وو، او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونی غوټه شو، خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ وو او یوزلیکوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزلیکوف ناڅاپه مخ واړوه، کلیسا ته لاړ. یوزلیکوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته، یوازې دوه ساعته پس چې شاپکین له روحاني سره په خبرو شو، د ژړلو وخت وموند. دی په پټه قبر ته لاړ، شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نه شي. کوچونی سپین مرمر ورته مړاوې مړاوې په غمجن او بېګناه انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقې ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزلیکوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې، بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په نهیلي حالت کې یوزلیکوف لاړ چې شاپکین وویني.